اپیزودی رادیو را سابسکرایب کنید.
د سحر اته بجې سوی. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا ولسمه د جون اومه. په راپورونو کې د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنو سره سره د افغانستان له بېلابېلو برخو د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي.
زمونږ اړیکه له هغوی سره پرې ده، کله چې مخابره قطع کېږي دې معنا چې ولسوالۍ سقوط کړی.
په کندز کې په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي.
ټول خلک د همدې وجې نه بې ځای شوي دي چې کورونه نه سنګرونه جوړ شوي دي.
نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. په بهرنیو راپورونو کې جرمني چارواکو خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د غور والی تایید کړی چې شهرک ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلی. د اوکراین ولسمشر وایي غواړي د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د غور والی تایید کړی چې دغه ولایت شهرک ولسوالۍ د وسلولو طالبانو لاسته لوېدلې ده. عبدالظاهر فایزاده پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا شپږ بجې له ولسوالۍ سره د دوی اړیکې پرې سوي او امنیتي ځواکونو شاتګ کړی دی. د سیمې طالبانو ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې ادعا کړې چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قمندانۍ یې نیولې ده. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د عامه نظم پر مرکز په موټر بم برید سره لس افغان سرتیري وژل سوي وو او شپږ نور لا تري تم دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې لس غړي په پوځي عملیاتو کې وژل سوي. دغه دفتر پرون ماښام په ویلامیه کې ویلي په دغو پوځي عملیاتو کې څلور نور وسلول ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تندر قلو اردو وایي چې تیر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلول طالبان وژل سوي دي. د قلو اردو په ویلامیه کې ویلي د وسلول طالبان د مرکز پولي علم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل سوي چې غوښتل یې په غلچکی برید سره خلک وځوروي. د وسلول طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلی دی. د کندهار یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یکشنبه ماښام د ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند کاریز بازار سیمه کې د کورونی او بهرني امنیت په وړاندې د مبارزې د دیوان پر قاضي ډزې سوي او هغه وژل سوی دی. د سرچینې په خبره لا څرګنده نه ده چې برید کوونکي څوک وو. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې تر دې مخکې د اکثرو پیښو مسؤلین وسلول طالبان بلل سوي دي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشه یي توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د دې ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو پرون په دې اړه په یوه غونډه کې دا پریکړه وکړه. یو قومي مشر ګلنواز مندوزی ازادي راډیو ته د دې قومي تړون او پریکړې په باب وویل:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه چې نشه یي مواد به موږ قومي مشران او ځوانانو شورا په کبرر وي که ځای وي اول به نصیحت به تکو که د نصیحت وړ نه وي او دولتي ارګانو ته یعنی ولسوالۍ او قمندانې امنیت ته دغه به موږ سپرو.
قومي مشرانو دغه راز پریکړه کړې که چا د خوښۍ په هر ډول مراسمو، اخترونو، ودونو او نور مناسبتونو کې هوایي ډزې وکړي حکومت ته به 20,000 افغانۍ جریمه ورکوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زلینسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه یې بندیزونه مستثنا کړي دي. د اوکران ولسمشر زلینسکی د امریکا لکسیوس خبری ویبسایټ سره په مرکه کې ویلي دی به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او دی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد ستریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالستیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډیره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو سویو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. د جرمني ډیموکرات مسیحي ګوند سی ډی یو په ختیځ ایالت کې د یوې لویې بریا په درشل کې دی. له دې بریا سره به دغه محافظه کاره ګوند په سپتمبر میاشت کې د جرمني په عمومي فدرالي ټاکنو کې لا پسې پیاوړی سي. د نظر پښتنو له مخې سی ډی یو ګوند به په ساکسون انهالت ایالت کې 6% رایې وګټي او خپل سیال شي اړخي د جرمني بدیل ګوند ته به ماتې ورکړي چې 23% رایې ګټي. د مخکښ ګوند غړي او اوسنۍ صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې تر ټاکنو وروسته به واک پرېږدي. د جرمني فدرال ټاکنې به د سپتمبر میاشتې پر 6 وسي او په نتیجه کې به د اروپا د دغه سرلاري هیواد لپاره تر 14 وروسته یو نوی صدر اعظم یا هم صدر اعظم وټاکل سي. د جرمني د صدارت لپاره د ګوندونو د مشرانو له هغې ډلې د ډیموکرات مسیحي واکمن ګوند مشر آرمین لاشید او سوسیال ډیموکرات ګوند مشر اولاف شولز نومونه په ترتیب په لومړۍ او دویمه کټګوري کې ډیر یادېږي. د ایران وتلی سندرغاړي همایون شجریان اعتراض کړی چې ولې یو سندره د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو په مناظره کې خبره شوې ده. د شجریان دغه سندره ایران من نومیږي چې وړ مشپا د ایران دولتي ټلویزیون د وو کاندیدانو د مناظرې په پایل کې خبره کړه. په ټلویزیونی مناظره کې د دې سندرې د خبرېدو په اړه شاعر پوریا سوری هم چې د دې سندرې شعر یې لیکلی خپل مخالفت څرګند کړی دی. هغه په ټویټر کې لیکلي چې له سندرغاړي شجریان او کمپوزیتور صابر پور نظری سره همغږی دی او د سندرې پر خبرېدو اعتراض لري. تر دې مخکې هم د ایران دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د وتلیو سندرغاړو سندرې د هغوی له خوښې پرته په بېلابېلو حکومتي پروګرامونو کې خپرې کړې دي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د غور ولایت شهرک ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاس تر ویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی غنی برخه هم د دې ډلې لخوانی ولسوي دي. د غور ولی د شهرک د سقوط خبره آزادی رادیو ته تایید کړه. د افغانستان په لویدیز او شمال کې لدې دوه ولسوالیو د سقوط او محاصره د خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته په سفر کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د جګړې شکیل خواوی باید تاوتریخوالی کم کړي. نور په یو راپور کې
د تاوتریخوالی د کمښت لپاره د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب د قیصار ولسوالی د دې ډلې لخوا محاصره شوې. د غور والی عبدالظاهر فایززاده د یکشنبې په شپه د شهرک ولسوالی د سقوط خبره آزادی راډیو ته تایید کړه.
زمونږ اړیکه له هغوی سره پرې ده. کله چې مخابره قطع کېږي په دې معنا چې ولسوالۍ سقوط کړی. تر وروستي حده مونږ خپله هڅه وکړه ځکه جنګ تېره شپه ختم شوی و، مګر 15 بجې زمونږ اړیکې پرې شوې او دوی د تنګې ازو په نوم یو کلي ته شاته کړی دی خو له طالبانو سره یې سازش نه و کړی او طالبانو ته نه دي تسلیم شوي.
په غور کې وسلوالو طالبانو یک شنبه ناوخته آزادی راډیو ته د شهرک ولسوالۍ ویډیوګانې استولي او ادعا یې کړې چې جنګیالیو د امنیه قومندانې او ولسوالۍ ودانۍ په خپل ولکه کې راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپه په یوه پوځي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 افغان پوځیان پکې وژل شول او د 4 تنو ژوندۍ او مړې لاورک ده. دا یوازې غور نه دی چې تاوتریخوالی پکې اوج ته رسېدلی. په شمالي ولایت فاریاب کې هم له قیصار ولسوالۍ د سختو جګړو راپور ورکول کیږي. که څه هم چارواکو رسمن د قیصار د سقوط پیښه نه ده تایید کړې خو ځینو رسنیو له هغې ډلې په ژواک راپور ورکړی چې طالبانو یک شنبه ناوخته د قیصار د امنیه قومندانۍ ودانۍ نیولې او د ولسوالۍ ودانۍ محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی آزادی راډیو ته ویلي وو چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د قیصار د امنیه قومندان سیف الرحمن دهزاد په شمول 14 افغان پوځیان وژلي او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یکشنبې په شپه د قیصار، دولت آباد او ځینو نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوځي غونډه شوې. د اعلامیې له مخې د غوسیمو ته د تازه دمو ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پریکړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصار د محاصرې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یکشنبې په ورځ د افغانستان د لږ تر لږه یوې ولسوالۍ د پوره او د بلې د لویو برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یکشنبه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي کتلی او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بیا یکشنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي، امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي، شته لاسته راوړنې باید خوندي شي.
په غور او فاریاب کې مو د جګړو د غرض د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي د غوښتنې په اړه واورېدل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د تاوتریخوالي دوام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ بې ځای کړي. د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه هم د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د اوړي ګرمه هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا را تنګه کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې مېړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. پنځوس کلن چینی خال د امام صاحب د آب فروشانو سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل 12 لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندز ښار ته راکډه شوې ده.
وژې او تږې یم او در پدره یم، نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ورباندې واخلم. دوه کندې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم؟ که وس مو رسېږي یو څه راسره مرسته وکړئ چې وژې او تږې یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجه نه بې ځای شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بې ځای اوانونه او دیسي توپونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځای شوو کورنیو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځای شوو کورنیو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځای شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوي دي. موږ په څه باندې 1,000 کورنیو مرستې ویشلې دي او هرې کورنۍ د 12,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي او د 6,000 افغانیو په ارزښت غیر خوراکي توکي اخیستي او په پاتې بې ځای شوو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغې ولسوالۍ عمومي لاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون میاشتې 8 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د محل په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم 40% وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. جګړه، ناامنی، بیوزلی، بیکاری او کافی خوړو ته محدود لاسرسي د خوړو د نخوندیتوب له لویو لاملونو ګڼل کیږي. زموږ همکاري د دې ورځې په مناسبت راپور جوړ کړی.
اته دیش کلنه بادام ګله یو له میلیونو وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوګي سره مخ ده. د دې میړه موتاتې او ماشومانې کلونه وړاندې پریخي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لرې پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګلې لپاره خپلو بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو له لارې خپلو بچو ته څه ناسه خواړه برابروي. د کمو خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شوی یم، کار هم نشته چې ویې کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنا دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري، او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوګي سره مخ دي چې ډېره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوګه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په ډېر شمېر وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ایسای ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 30% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2021 میلادي کال د راپور له مخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامنی، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللی دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتېدل بل اندېښنه بللی، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بې وزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنۍ ښکته افغانستان کې 30% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، او دغه شمیره په ولایتونو کې 70% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معدې، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤلو خوړو ته لاسرسی د عامې روغتیا د وزارت له مخې چې یو کال یا دوه کاله مخکې نشه شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې سال په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤل نه دي. علتونه کیدای شي چې یا به دوی نظافت نه مراعات کړي، یا به په مخصوص ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډي څخه پرې په صحي طریقو چې باید وي پرې نه به یې خوري.
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلني ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90% یې د افغانستان په ګډون په 20 هیوادونو کې دي. د لوګي له امله د مړ شویو په شمیر کې د زیاتوالي له امله ملګرو ملتونو 2018 میلادي کال د دسمبر په 20 په یو پریکړه لیک کې د جون 9 د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
آزادي رادیو لوونه ترو
د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشئی توکو او هوایی ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د تړون ګډونوالو ویل چې کچیر څوک لدې قومي پریکړو سرغړونه وکړي دوی به یې حکومت ته سپاري. نور حل پراپور کې
د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو تړون وکړي لدې ورسته به په دې ولسوالۍ کې چا ته د نشئی توکو د پیر، پلور او کارونې اجازه نه ورکوي. دوی ویل کچیر څوک لدې قومي پریکړې سرغړونه وکړي نو د خلکو لخوا به د قانوني مجازاتو په خاطر حکومت ته سپارل کیږي، او که کوم چای سفارش وکړ نو هغه بل از در افغانۍ نغه پرې کوي. قومي مشران او ځوانانو هوایی د زهم د خلکو ژوند ته ګواخ وباله او پرې کړی وکړه کچاره دې ورسته په خوخی او ودونو، اخترونو او نورو مناسبتونو کې هوایی د زی وکړي حکومت ته به 10000 افغانۍ جریمه ورکوي. قومي مشر الحاج ګل نواز مندوزی آزادۍ رادیو سره یاد قومي پریکړه داسې شریکی کړي:
من داسې کلاکه پریکړه وکړه، قبرر وی کزای وی اول نصیحت به تکو که د نصیحت ور نوی او دولتی ارگانو تا یعنی ولسوالی و کماندانی امنیت تا داغ بمگ سپرو. دویم اپریکلم دا وکرلا چه ودو نوی یا دی اختر شپی وی اوی دازه به هیچ سک نکوی که چه اوی دازه وکره نو شل در روپی با جاری ماویر کوی دی دولت تا.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی مدنی فعالان او د شوراګانو غړي د دا ډول قومي تړونونو د پلي کېدو پر وړاندې یوه ستونزه دا بولي چې د نشه یي توکو په کاروبار ډیری نیول شوي کسان قانوني مجازات نه ویني. مدنی فعال پتنګ بورا وویل
نشه یي مواد چې خرڅوي یا مقصد پری یا چې کوي هغه چې کله نیولی کېږي کله د پولیسو منګول ته سپارلی کېږي یا له کومې لخانه ورکولی کېږي تمه سازو باید ورکړل شي. سازو یې چی دو جیل ده وال څه ضرورت په کوم بیا ووایي کله بیا ووایي ورر بیا ووایي نه دته جیل باید اصلاح شي په جیل کې باید اصلاح شي خپل جیل باید ورکړلی شي ځکه که دانه نه خلاصوي موږ نه خو دانه نه خلاصوي دا نه خالی کېږي نو په دین دا غږ ده چې اوګا په اوګا تړونه سره.
د خوست اوسیدونکي وایي دا تړون به هغه وخت نور هم ګټور او اغیزمن تمام شي چې د دې ولایت په نورو قومونو کې هم خلک د نشه یي توکو پر خلاف تړونونه وکړي.
زه ملنګ مجاهد د برمخیلو د کوم قومي مشر زه غواړم چې ټول د خوست په ولسوالیو کې دا رقم ټینګې غوټې وشي د دې پرې د مشکلات حل شي. موږ په ټولې خوست ولسونو نه غږ کوو چې د خوست ولسه دا ستونزه په خپله قومي په ولس دا ستونزه حل کېدای شي. خدای دې وکړي چې دا تړون د خوست په ټولو ولسوالیو کې پلی شي.
یوه اساسي پوښتنه دا ده چې په ولسي کچه د دې مهمې قومي پرېکړې او تړون په پلي کېدو څومره ډاډ موجود دی.
میمون نوم وزیر خان د اسماعیل خیل او مندوزیو د کمی شورا مشر د نشایونو د وی دازونه خال دې ستړي شوي دي په دې نه تقریبا یو دوه او تیر شو چې د خلکو سره مشورې وکړي دا بل اخره خلکو چې موږ سره همکار یو دا بکو دولت هم مقدار د همکارۍ ډاډ وکړو.
بلوري ته د خوست د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ مسؤلین د نظم او د وی روغې ټولنې درامنځته کولو لپاره قومي پریکړې او تړونونه به ارزښت بولي. د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوال صاحب ګل فرهاد ویل
دې ټولو مواردو په بشپړ تطبیق کې به موږ نهایي هڅه وکړو ترڅو په بشپړ منه تطبیق شي. موږ غواړو چې ولس ته انګیزه ورکړو د قومونو پریکړو ته احترام وکړو او د قومونو پریکړې چې دي هغه باید به ارزښت وبلل شي. موږ په ټوله معنا دې شوته ویلوړو.
د خوست د بېلابېلو سیمو په یو شمېر قومونو کې د امنیت نشه یي توکو د کاروبار او کارونې او غلاو پر خلاف همدارنګه د نورو ټولنیزو بېلاریو د مخنیوي په خاطر له مخکې هم ځینې تړونونه موجود وو. خو دا لومړی ځل دی چې د خوست د یوې ولسوالۍ په کچه خلک او قومونه په خپلو کې دا ډول تړون کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان وتلو ته نږدې کېږي، موږ باید د خپلو افغان متحدانو ژوند ته لومړیتوب ورکړو. په مقاله کې راغلي چې له 2001 کال راهیسې امریکا د دې هېواد له ځواکونو، ډیپلوماټانو او حکومتي کارکوونکو سره د کار په خاطر افغانان د ترجمانانو، کلتوري سلاکارانو او امنیتي ساتونکو په توګه استخدام کړي وو. د مقالې په وینا دا خلک چې د امریکا د جګړې د وختونو متحدان دي، اوس له امریکا سره د کار کولو په خاطر هدف ګرځول کېږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکوال د امریکا هغه پروګرام ته اشاره کړې چې د اس آی وی په نوم یادیږي او له مخې یې دغه هیواد په افغانستان کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کوونکو ته ځانګړي ویزې ورکوي چې په امریکا کې میشت سي. خو په دې مقاله کې راغلي چې راپورونه ښیي تر اوسه د شاوخوا 13,000 افغان متحدانو او د هغوی د کورنیو اټکل سویو 35,000 کسانو د ویزو د غوښتنلیکونو پروسه لا روانه ده. د قانون له مخې دا پروسه باید په 9 میاشتو کې بشپړه سي. خو د مقالې په وینا په اوسط ډول د افغانانو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې 3 کاله وخت اخیستی. د واشنگتن پوسټ مخکینی یو راپور وایي چې د ویزو ورکولو شمیر تر 15,500 رسیدای سي، خو د تیر کال تر دسمبر پورې یوازې 15,500 کسانو ته ویزې ورکړل شوې او 10,903 غوښتنلیکونه لا هم داسې پاتې وو. د واشنگتن پوسټ د مقالې لمخې د اس آی وی پروسې لاري په یو کال کې شاوخوا 2200 افغانانو په امریکا کې د اوسېدو لپاره ویزه تر لاسه کړي. مقاله لیکي چې اس آی وی ته بریالي کېدونکو کسانو ته باید ژر تر ژره ویزې ورکړل سي او دا کار به لومړی ځل نه وي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د 1915 کال د می او دسمبر میاشتو ترمنځ امریکا 113,000 ویتنامي پناه غوښتونکي ګوام ته انتقال کړل او په 1919 کال کې 6,600 عراقي کوردان د هوا له لارې امریکا ته انتقال کړای سول. کرکټ ټایمز خبرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان څرګندونو ته کتلي. په دې مقاله کې راغلي چې راشد خان د افغانستان کرکټ نړیوالې کچې ته لوړ کړی دی او دی اوس د آی سی سی ټی 20 بالرانو په فهرست کې دوهمه درجه دی. مقاله لیکلي په ننګرهار کې زیږیدلی راشد خان په دې وروستیو کې پر خپل انسټاګرام پاڼه د پوښتنو او ځوابونو په برخه کې ګډون وکړ، چیرته چې د مقالې په وینا د جالبو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د بیلګې په توګه کرکټ ټایمز یادونه کړې چې له راشد خان څخه پوښتنه وسوه چې د له پخوا چاته د بالینګ کولو هیله درلوده. راشد خان وویل چې د تل غوښتل د هندوستان سچن تندولکر پر وړاندې ولوبېږي او غته بالینګ وکړي. د مقالې په پای کې ولو چې راشد خان اوس مهال په ابوظبي کې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو د دوهم پړاو لپاره په متحده عربي اماراتو کې قرنټین دی.
او اوس هم یو بهرنی مسئله. جرمنی چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسي استخباراتي فعالیت زیات شوی. د جرمنی د کورنیو استخبارات رئیس ویلي د روسي د فعالیتونو په هغه برید کې دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه سطحه په جاسوسي تورنه شوی ده. دا هم د جرمنی د خبری ایجنس د راپور جزئیات.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګور سپانی سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواښ کړی چې د روسیې دا فعالیتونه د پام وړ مخ په زیاتی دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمیر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کال د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوی. جرمنی چې د وګړو او اقتصاد لپاره د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمنی را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمنی ته د روسیې د ګازو د لیږد 1,000,000,000,000 پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداری ورکړی چې د دې خبره دښمنان له هرې ممکنې لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداری ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادې تحمیلوي. برونو همدار زیاته کړي اخلاق ډیر بدل شوی، لسخت او بیرحمانه لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه هم دا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وویستل، هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نه خود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاو.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله د جلال آباد له ښار نه یم. د تېرو درې کالونو راهیسې مونږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د حفظ الزامه د ښوونکو په صفت کار کوو. د 1999 کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د دوی ولسوالیو نه درې ولسوالیو ته اجرا شوي دي. هغه د اجرا شوي ولسوالیو نومونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره او غنیخیل. دغه یو کال راهیسې تقریبا چې بودیجم باسه مونږ ته ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام هیله راکوي چې تاسو معاشات کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه موږ ته مینوی راکړي او منطق راکړي. د درې ولسوالیو ته موږ په دې منطق سره معاشات اجرا کړل او پاتې نولس ولسوالیو ته موږ ورکوو یا نه ورکوو. دوهم موږ سره ریاست مقام ولایت مقام همدغسې مشرانو جرګې دغه ټول ارګانونو په تماس کې دي، مکتوبونه لرو. دوی ویل چې بسونه راشي تاسو موږ په رسمي چوکاټ کې ځان سره نیسو او تاسو موږ سره رسمي ښوونکي چونکې تاسو درې کاله څلور کاله تجربه لرئ پوه چې دغه بسونه راغلي دي د ریاست مقام نه ولایت مقام نه همدغسې وزارت مقام نه غزنی را راسي تر ریاست جمهوري رسېدلي دي. هیله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دې په اړه رئیس جمهوري یو تخمیني فرمان صادر کړي یا دغه
همکاری
زنگ خواهش بعد دلتا مکتب جورسی مشته دلتا مکتب نستم.